د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروگرام خبريږي خو له هر څه مخکې پاموکړی خبرونه ته د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډیره کړي. ملالی چې پرون یې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل. د ملالۍ د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې خو د نړۍ له مشرانو یو غوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي. په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقي سره په پرونۍ کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقي له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. دا فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او د زده کړو او د زده کوونکو د او په کې د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان نجونو او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي د پوځ لږ تر لږه 4 سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډېره پیژندل شوې نه ده منلای دی. د پاکستان پاوز وایي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پاوزي عملیات په سیمه کې پیل شوې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي. رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ. دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي سفر کوي. رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه.
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر وایي له افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښیګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنون کې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو.
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یې ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت باندې دوه پریکړه دی بیرته واخلي. دا مېرمنې چې وایي تر ډیر شوې زیات شمیر تر ډیر شو زیات دی ازادي رادیو ته وایي چې د سنگارتونونو لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او که دا سالونه نه وتړل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسګونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونې ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپل پریکړه بدله کړي. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې باندې سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د دې کونډو بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پریکړه نه کوي. که اسلامي عمارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل مېرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نږدي.
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ د ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ دې یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر درې را بروی خانوما بسته کنن.
پورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشی ازادي رادیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزې د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
طاق پېښوران په ارتباط به مشکله کې بروسکات بند شو درې
د همدي ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونو د وټړل شي د کسبګرو خونې د دوی غړ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګری وزیر او د علماو شورا پورې ورسو او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې.
مشروع اتاق د قبال از یا انجام داده
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاطف ماجر په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړې. خو له دې وړاندې د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډېرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دې بندیز لرې کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړي او ورته ویلي دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې دې لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کار ته پری خودل د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکان چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څه هم د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیر په دې لیدنه کې د خوځو په زده کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي خودلی. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاه ظفیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شاه ظفیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی لدی هم سره ټکولې چې د دوی لخوا کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دره وړاندې شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل لدی کتنې پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پرتلا د دومره سترو لاسراړونو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په ځان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال له نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یوه غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
واموریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارژ دفیر ویلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پر لپسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروې په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پرولی دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
بیره شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغه سي پالیسیانو باندې دوی کار کړی وای چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو او تنن وځي پوری تورن دي چې دوی د میرمنو حقوق نه ورکوي او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریزه د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو خو تنن وځي پوری د دوی حکومت پالیسیان چې راوځي ورسترلې نورم قیدوتونه زیاتوي او یو د دلیلونو نه امدا ده چې دوی هغه کوم وختنه چې د نړیوال ټولنې نه لري او هغه کوم خبرې چې پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شي دی او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني او څه شي دی چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولای شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پویږي کچیرته د انجونو مکتوبونو دروازې را خلاصې کی میرمنو ته دي چې خپل کار وکړي کله شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کله شي ور نکړي خود دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی دا هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
دیو جان یو بخې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
کورې په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوې دي خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دي او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران یې عمل تلیدلی دي او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه دی چې نن ورځ پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نشوای کړی چې دوی نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل یې دا دی چې امریکا ته دوی نشوای کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافی هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی وي موږ د میرمنو د زده کړې او یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې کې غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف نمایشی کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک لباندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړ شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوال ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی د خطر را پیدا شي، زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لنجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپل قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خبرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام ورسره له هغه کیږي چې 13 ونې په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسله هغه ته تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته د سپکاوی او د څو پانو د سوځیدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمیر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 55 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډ شوی یو عراقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځولې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې، 12 سره مخالفت وښود او اوه هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. د دغه رایه ګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهالې وستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بي ساري نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه خی چې لویدیز د بشری حقوقو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتیدونکو ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نه وخت جدي نه دی ګڼل شوی. او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصې بحث مو کولای شوی دغه پریکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یو لاره پیدا کړو. دغه پریکړه لیک په اړه رائے اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استاذ خلیل هاشمی لویدیز تورن کړ چې د خبرې یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قران کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د هرات خوف ریل پټلۍ لاره افغانستان ته د انتقالاتو پیل کې دورسته اوس د دې هواد سوداګرۍ او صنایع او خونه وای چې له دې سره به له اروپا او نور هوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړ شي. د هرات خوف ریل پټلۍ لاره له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا په قولاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زمونږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کی او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي او زمونږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګوت ځند اورست پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل گاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د ریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلل او ویل چې افغانستان بل دې لاري له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه او ان اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونخلي دا یو مهمه پروژه ده. موږ ته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستی د مراسمو ته د ایران د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری وویل چې له دې لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. نوموړي دغه شان وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلنی ډول د یو میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتر اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولای د ایران له خواف خار سره تړي او د غشان افغانستان د پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو لارې منځني ختیځ ترکی او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولې شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لومړنۍ چارې په 2000 کال کې بشپړې شوې وي. خو د افغانستان په خاور کې لروزنک سټیشن تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتر جوړېدو چارې نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یويشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندیدو هغه کسان اندېښمن کړي چې له دې مرستو برخمن کېدل. ځینوې ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا د پریکړه کولای شي د افغانانو پر ژوند نیخ په نیغه منفي اغیز وکړي. طالبانو د سه‌شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اروان د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفایم
چې 25 کلنه شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نو موړې په خپل سیمه کې د سویډن کمیټې لخوا شاوخوا شلو نور میرمنو ته د حیاتی کورس جوړ کړی دی. شایما لال صدر رادیو سره خبرو کې وایي دغه چاره نه یوازې دا چې نور میرمنو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي، بلکې د نوموړې اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوی د طالبانو د غکړنې خپل راتلونکو ته اندېښمنه کړي.
درې کال کېږي چې سویډن کمیټې راته په کور کې د حیاتی کور جوړ کړی ده او زه د کلی ښځو ته حیاتی زده کوم. دې کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیر خفایم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروسته اقدام خای د شایما په څیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتیا او تعلیمي مرستو برخمن کېده اغیزمن کړی وي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د سې شمې پورس پی وی اعلان کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نو موړي وړاندې لیکلی چې د دوی د حکومت ټول خکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې بیا په افغانستان کې د سویډن کمیټې خبرګون راو پاره وو. د روانې ونې د سې شمې ورځې نا وخت پی وی خبر پانه کې وویل چې د افغانستان له وسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي چې طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. دغه کمیټې وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولای شي په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فرید حفیظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسه فعالیتونه لنګدي څارلې دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیايي، تعلیمي او کارمندني برخو کې هم فعالیت کوي.
د تیر ورځې د طالبانو له اعلان څخه وروسته د کمیټې ودریدل په افغانستان کې د یو خدای افغانستان د اقتصاد د پاره ډیر بد خبر دی. په افغانستان کې به د بیکاری او جنور هم لوړ شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربوینی. د سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپي یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دي یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت تر سره کړي، د هغوی دلچسپي کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د تیر سه شنبه په ورځ خبر کړي ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغانو درمل نه کړي. یو لکه 3000 ماشومان د دې په خوانځیو کې زده کړې کوي او څبان دي 6000 معلولیت لرونکو کسانو ملاتړ کړي دي. دغه کمیټې ویلو دوی د افغانستان په 300 ولایتونو کې شاوخوا 8000 افغان کارکونکو لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د لوبو له میدان خبريږي. خو له هغه مخکې وروسته راپور. یو شمېر افغانان چې پاکستان ته تګ را تک کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې ده چې یو شمېر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمېر نور په نورو هیوادونو کې پر خپل اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تک کوي. امید ظاهر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي.
زمون کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په مارک تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې دای څو جرام پالوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو. 15 بیا د کلدارې د مونږ واخیستلې او هغه کسان یې عزت کلب ته هغه کسان چې څه پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسانور کونکي وي چې د تورخم په مارک باندې چلتي.
د خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حڅه موکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیس